و خبر منو اوریدون کاولیدون کو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربان نیوز منزه شهید
او زنه سرکاکا
تاسو په خبرونه کې هر کله و یو نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2013 نولسم او د اگست 28 نیټه ده. د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د قطر په دوحه ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهم پړاو خبرې اترې نن هم شروع وي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي له امریکا سره مذاکراتو کې موافقې ته نږدې شوي دي.
له لورې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې د صوبې د قبایلي ضلعو نه افغانستان ته تلونکې لارې به د تجارت لپاره پرانیزي، او په دې اړه یې د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې هم شوې دي.
او په خیبر پښتونخوا د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو د رنځ د مخنیوي د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین نن پای ته رسېدلی دی. د روغتیا چارواکي وایي که څو واره پرله پسې دغه څاڅکي ورکول سي نو ښایي چې په یوه کال کې دننه له پاکستان څخه پولیو ختمه سي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې، او د دې تر څنګ څېړنې لرو. تاسو به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
صف امریکا دی ودا کتر منور د کو خبرونه ته بیا هم شراغ لاسته په خبرونه کې پایل کو لکتر څخه چیرې چې په دوها کې د امریکا د سولې د استازو او هم د طالبانو د مرکچانو ترمنځ د سولې خبرې نن په ومه ورځ هم جاری وي. د طالبانو یو ویاند سهیل شاهین ویل دي چې د امریکا سره په مذاکراتو کې موافقې ته نږدې شوي دي. په دې اړه تفصیل په دوحه کې د وایس اف امریکا خبریال ایوب خاورین څخه بختور شاه پوښتلی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ټاکل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد د کابل ته سفر کوي، تر اوسه یې لا سفر نه دی کړی. او د طالبانو ویان هم وایي چې ډېر ژر به یو ښه خبر افغان ملت ته، د افغان مسلمان ملت ته ورکړو، خو تر اوسه پورې دغه ښه خبر، یعنی چې موږ موافقه وکړه، دا ښه خبر له تر اوسه رارسېدلی نه ده، یعنی په رسمي ډول.
خاورین صاحب، تاسو څه ګڼئ چې طالب استازي او امریکایي چارواکي دوی په یو موافقې رضا شوي دي، صلاح شوي دي، کنه اوس هم په خبرو اترو کې کوم خنډ شته چې دا خبره مخکې نه ځي؟
جدي او داسې خطرناک خنډ چې دغه خبرې دي ټولې د بنبست سره مخ دي، هغه خنډ نه تر سترګو کیږي. هغه لوی لوی خندونه، هغه لوی لوی کیسې، هغه لوی لوی دوی د نظر اختلاف و داسې ښکاري چې هغه حل شوي دي. خو د تر څو پورې چې رسمي اعلان یې سوی په ډاډه څوک نه شو ویلی چې دا اعلان شوی ده، یعنی یا ختمه شوې ده یا اوس کېږي او یا تبا کېږي. نو دغه عمومي وضعیت داسې ده، ما تاسو ته هغه لوی تصویر وړاندې کړ.
ایوب خاورین صاحب، دا رپورټونه هم داسې وایي، تاسو مور ته اشاره وکړه چې زلمی خلیلزاد به دغه چې کومې د لوزنامې خبرې اترې دي، په کومو خبرو باندې لوزنامه کیږي، دغه به وړي او د افغانستان صدر اشرف غنی ته به یږدي. تاسو څه ګڼئ چې افغان حکومت یا د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی دغه خبرو کې، دغه لوزنامې رد کولو کې، یعنی کوم اختیار لري؟ داسې کېدای شي چې هغه وایي چې دغه تزه نیمه تیار و دا خبرې ونه شي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ دغه دلته په موضوعاتو باندې یا بحث وشو، دغه نه دورونه غوښول په دې ټول بهیر کې ګام په ګام د افغانستان حکومت سره موضوع شریکي شریکه شوې ده. ډاډه یم چې په دغه دوران کې چې دلته خبرې کېږي هم د افغانستان حکومت به خبرېږي، او دا چې په خپله هلته کابل ته ورځي او هلته لنجدي ورسره غږیږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان حکومت له حکومت او د افغانستان له نورو سیاسي اړخونو چې ولې راتلونکی ګام بیا د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي، هغه په طالبانو می د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت استازي چې هغه د حکومت خلک بم پکې وي او د نورو سیاسي اړخونو خلک بم یې پکې. نو د هغه په خاطر باندې دا مهمه ده د دوی سفر هلته ګومان کوم چې بغت پیندم که شپږم دور کې هم دغسې یو د افغانستان د حکومت او خلک ترمنځ یوه هوکړه داسې وشوه چې دلته چې کوم پرمختګونه کېږي د افغانستان حکومت په پغې کې خبرېږي او دغه هغه ده. خو عمومي وضعیت دلته داسې کاري چې د دوی موافقه به وشي او خو دلته د اعلان خبره باید څوک د دې تمه ونه کړي چې دلته دا اعلانېږي یا دلته دا ختمېږي، نه، بلکې غالي خلزاد به کابل سفر کوي، کېدای شي یو بل پایتخت هم سفر وکړي او بیا به په رسمي ډول دلته به یوه لویه غونډه نیول کېږي او هلته به بیا رسمن پرې لاسلیک کېږي او خبریا تری به
پای ته رسېږي. ډېره مننه ایوب خاورین صاحب تاسو.
مهرباني.
ستمنو ویدونکو د مهال زو بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو په لور چې د قطر په دوحه ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهم پړاو خبرې اترې نن هم شروع دي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې امریکا سره مذاکراتو کې موافقه ته نږدې شوې دي. تفصيلات تاسو ته د آشنا تلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان وړاندې کوي.
نن په دوحه کې د اومي ورځې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان په سوله خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د قطر د ازل خبرې چې نه هم پړاو کې دی ویل کېږي ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټوټر لیکلي چې ورستۍ توافق ته نږدې شوی یو، هیله ده ژر به خپل مسلمان او خپلواکي غوښتونکي ولسته خزیری ولرو. ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی بیا ویلی چې د دوه هیله خبرو هر کله کوي او په یو دوه ورځو کې به زلمی خلیلزاد کابل تراشي او د دې خبرو جزئیات به افغان حکومت سره شریک کړي. بلور د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د سولې په هر ډول تړون کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقونه خوندي شي. د دې سازمان د سویلي اسیا مرستیال سید عمر وریچ د امریکا غږ پوښتنې ته وویل چې په روانو مذاکراتو کې بشري حقونه نه دي مطرح شوي.
تر اوسه موږ د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په برخه کې څه پرمختګ نه دی لیدلی. محتمل لرو چې دا بشري حقونه په بین الافغاني ناسته کې وساتل شي. کوم پرمختګونه چې سوي هغه باید وساتل شي، نه دا چې په شاتګ ولري.
دا ډول په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بسله ولسمشیزو کاندیدان سره لیده کاته کړی دي. ځینې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د امریکا سفیر د ټاکنو ترڅنګ د سولې په خبرو هم ورسره خبرې کړې دي.
تیره ورځ د امریکا له سفیر ښاغلي جان بس سره د ښاغلي محمد انی فاطمر په لیدنه کې د افغانستان د روان سیاسي وضعیت ترڅنګ د سولې پر پروسه باندې بحث وشو. په ځانګړي توګه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د راتلونکي مذاکراتي پړاو څرنګوالی وارزول شو.
دا ولسمشي کاندید حکیم تورسن بیا وایي چې موقت حکومت به جوړ شي.
زه شخصا د ټاکنو سولې ته ترجیح ورکوم ترڅو سوله او مفاهمه وشي، بیا یو موقت حکومت راشي او سرتاسري ټاکنو ته زمينه برابره کړي.
که څه هم طالبان وایي چې په قطر کې د سولې خبرې ورستۍ شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت او کله به د سولې د خبرو دا تړون لاسلیک شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبه دا ګول او قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه یو څېړنه درته وړاندې کوو. زموږ همکار پیرزو برشا د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه له مور سره په ویډیو لینک لاندې باندې ملګری سوې دی. پیرزو برشا صاحب، مننه. تر اوسه څه پرمختګ سوې دی په دې مذاکراتو کې؟
نو زی اوس پوره هو چې کوم مطبوعات وای تاسو ایوب خاورین نه وار ودل او سہیل شاهین چې کوم بیان د په قطر شي هغه هدا ویلی دی چې موږ نږدې یو موافقه تا او یو اګریمنت بزر وسی خو اوس پوره چې کوم خبرې دی د طالبانو او د امریکای ترمنځ دی او دا دوه خبرې دی بنیادی چې په کوم باندې دا سری دسی چې دوی بسنه س اګریمنت سوای وی او دی به اعلان ای اغه شه یو د امریکای د ځواکونو او د کوم نور بارني ځواکونو دی اغوی او افغانستان نه وتل او دوم د طالبان طرف نه دا ګارانټي ورکول چې افغانستان به د نور هوادونو خلاف د حمله یو جای لک لانچنګ پیډ نه جوړی شي او دوی به القاعده او نور بارني ترګرو سره تعلق ختمي نو دا خو اوس دا خبره خو بنیادی اتفاق داس لیدس چې سوای دا خو اوس به دا سرنګ عمل درآمد پکیږي ا میکانیزم به څه شي وي چوک به ګارانټي ورکوي طالبانو طرف نه چې واقعي طالبان به دا نه کوي چې کوم دی وایي چې موږ به نه کوو نو دلته داسې هم بوات وایي چې کیدای شي پاکستان او روس داسې ملکونه دي چې دوی به طالبانو ګارانټي ورکوي چې دوی به افغانستان خاور نه کاری د نور هوادونو په خلاف حمله شي خو دلته دا ده چې تاسو ته یاد دي جنرال نیکلسن چې کوم در زلوټ سپورټ مشر و هغه ویلی و چې افغانستان شته کوم ادم استحکام دا هغه یو وجہ دی روس او پاکستان چې کوم مداخلت ده نو مطلب دا ده چې دا به اوس پته لګی چې آیا دا روس او د پاکستان ګارانټي څومره هغه دا قابل قبول د امریکای ته نور وتا خدا و تفصیلات دی څنګه زلمه خلیزاد ویلی و چې د ډیول از ان د ډیټیلز چې کله تفصیلات او خبره راي سی بیا وره مسله هرات راتلای سی نو خبر الفلال خو دا سره د سې چې د افغان طالبان او د امریکای سنا سم موافقه سوي دا موږ به ګورو زلمه خلیزاد وای چې کابل ته تلای دا هغه به وره کابل حکومت سره دا شریکوي
تاسو پیر زبر شاه صاحب د کابل د حکومت خبره وکړه په خپل د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري
نو افغانستان حکومت خو پرون ه دلته موږ دی ور سره خبرې سوې چې کوم دوی ویان د صدرتی معنی هغه دا خبره کړی و چې دوی حسوله غواړي دوی امن غواړي خدا دا چې سولې پاره چې کوم یو بنیادی خبره دا هغه دزبندی اور بندي اعلان کول دي نو هغه په هغه رخ کړه او طالبانو چې باید دوی دې دزبندی اعلان وکړي ور سره ور سره هغه دا خبره کړی و چې کوم طالبان د پکار د چې افغان حکومت سرکښنی ولې چې کوم بنیادی خبره برازي هغه د افغانستان د اساسي قانون منل د افغانستان شه چې کوم د شجو حقوق د بشري حقوقونه دي نور چې کوم خبره دي هغه به ال شروع کیږي ما په خیال د سولې عمل به قاعده تور ال شروع کیږي کله چې افغانان خپل منځ سرکښنی اوس فورې طالبان دښته نه دي راضي او که فار ایگزامپل که طالبان نوی راضی دیتا نو دا خبر خو سپور امریکای سره دی امریکا خو اسه به وزی یا ځواکونه کمی اصلی حکومت چې کوم دا چې کوم خلکو نمائندگی کوي یا افغانستان حکومت دا نو د اصول د اصلي عمل بالا شروع سي چې کله طالبان دزبندی اعلان وکي او کله دوی افغان حکومت سره نیخ په نیغ کښيني او خبره په مخ بوزي او سپور دا نه دي سوي نو مانه دا خیال چې هغه اصلي چکوم پروسس تا کوم عمل دا هغه شروع سوای وی
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب او د زم پام ساتي
ډیر مننه
و قدر من اوریدون کال بیدون که خبرونه دوام لری او دا محال یوی بلی مهمه موضوع ولوری تزو سنگه چی براندی متاسته پسرچکو که همو ویل چه دا خیبر پختون خوا دا وزیر اعلی محمود خان وایی چه دا صوبی دا قبیلی زلون افغانستان تا تلون کی دا لاری با دا تجارت لپار پرانیزی و پا دی اره دا وزیر اعظم عمران خان سره هم او هم دار از دا پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره خبری اتری شویدی تفصیلاتی تاستر اغون کردی دیر شد مومن
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان مومند ضلع ته دورې پر مهال یوې غونډې ته وویل قبایلي ضلعو د افغانستان سره په پوله د تجارت لارو پرانیستو باندې خبرې روانې دي. وزیر اعلی وویل د وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو سره یې میټینګونه شوي دي چې د باجوړ نواپاس د مومندو ګورسل او د نورو ضلعو افغانستان سره لګېدلې لارې تجارت لپاره پرانیستل شي.
The high level meeting seen by the Prime Minister and Chief the top stakeholders for the nation. The data for our mom who is stuck on the super borders. The data for what the government is making away or how to get your zone one to get your carubari in Marakina to do. Just to get a hot tip of carubari to the help with the Baroskar Mokimelo. Damn your project for one inshallah for the book deals up and untouched.
وزیر اعلی وویل د سیمونه اپسیار ختم کړی شوی، د ملک قانون دلته غزول شوی او اوس به د پرمختیا نوې دور شروع کیږي.
دا مشکلات اوس ختمیږي او زه په ارزه کې یم چې څومره جګړه موږ د دې فنډز لپاره د دې علاقې د محرومینو خپلو لپاره کړی ده. هغه الله تعالی ته پته ده، عمران خان ته پته ده، اوس ملګرو ته پته ده چې د هغه لپاره موږ څومره محنت کړې او اولنۍ وعده کوم چې د سل ارب روبو و د سو ارب هغه تاسو ته په دې بجټ کې موږ واچولې ده او انشاءالله دا پیسې به راځي او په تاسو به لګي.
وزیر اعلی د مومندو میچنې سیمه کې د بجلی ګریډ سټیشن پرانیسته وکړه. د مومندو ډیم نه د سیمې خلکو ته د بجلی او اوبو ورکولو وویل. په تحصیل خویزو بایزو کې د های سکولونو اعلان وکړو. وزیر اعلی دا هم وویل چې په هر تحصیل کې به د لوبو یو یو میدان جوړیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو خپرونه په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voadiwa. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په ځینې نورو برخو کې د پولیو د رنز د مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین نن پای ته رسېدلی دی. د روغتیا چارواکي وایي که څو واره پرله پسې دوی هڅه وکړي چې هر ماشوم ته څاڅکي ورکړي نو په یو کال کې دننه له پاکستان څخه پولیو ختمېدلی سي. ادنان بیٹنه اور باندې نور تفصیل په دې رپورٹ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په بنو ضلع کې مخې ته راغلي، چېرته کې چې درویش ماشومان د پولیو ناروغۍ په مرض اخته شوي دي. ډاکټران وایي پولیو مرض چې یو ماشوم ته وشي هغه ټول عمر لپاره شل کړي، او دیني عالمان وایي په دې جرم به انکاري مور پلار نیول کېږي. د بنو میراړې سیمې حاجي نور وویل دوی خپلو ماشومانو ته په وروستۍ کښې د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکول، خو کله چې د پېښور پېښې وروسته هغه جیلي ویډیو مخې ته راغله چې په دروغې ماشومان روختون کې سمله ولی وو. د هغې وروسته بیا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شروع کړه چې دا خلک هسې د دروغې پروپاګنډا کوي او څاڅکي کوم تاوان نه لري.
اوس لکه میز الحمدلله ټولې بچو ته درې بچو مې درې سر ته ورکای، خو اجي لکه کیما ویډیو چې شاشو یا هغه لکه آسې بوګس یا چاری کړی وګنه لکه صحیح نو لکه هغه چې کیما هری ویډیو مې جوړ کتل په فیسبوک باندې کیم بچای و هغه لکه بچو چې په چی شلو وای هوا اکا ته چې ته بیا سره لږی او کتل نو مې جوړ چې وای هغه لکه آسې یو افوای په لو کړی وسنه.
د بنو حوید سیمې مصطفی او ویل دوی ته ویل شوی و چې دا هر هم دی، خو چې کله مخبرو دینی عالمانو او ډاکټرانو نه معلوم کړل نو دوی بیا دې ته رضا شول چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. هغه وویل نور خلک دې هم پوره تحقیق وکړي او دا اندېښنې دې ختمې کړي.
زاهد نه خبرې کوم موږ هغه چې تاسو څنګه اوسې کولی و لا 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 او د چاند په خزر ته پوره دا او دا صحیح شی دی.
په ځینې سیمو کې داسې اندېښنې دي چې د ناامنۍ له امله هلته د پولیو کارمندانو رسایي نه کېږي، خو د صحت څانګې چارواکي دغه خبره ردوي. او په بنو کې د پولیو پروګرام یوه چارواکي د نوم نه شولو په شرط وویل دوی ټیمونه هر ځای کې کار کوي او تر دې مهاله کوم مشکل مخې ته نه دی راغلی. هغه وویل د جرګو مرکو او پوهنې غونډو پر مهال انکاري خلک رضا کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیو پروګرام مشر کامران آفریدی وویل دوی هڅه کوي چې په دې کمپاین کې په بشپړ ډول ټولو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. هغه وویل په ټوله نړۍ کې په دې طریقه سره پولیو ختمه کړی شوې ده.
میکسیمم بچین ویکسینایز کړو چې کوم خلک خبرې کوي چې دا ویکسین څه کار کوي او دا ویکسین څه کار نه کوي او دې سره چې دا کیږي هغه سره هغه کیږي،
یادونه ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو ناروغۍ شتون لري. دغه د پولیو کیسونه زیاتره د دواړو هیوادونو کې په پښتون میشته سیمو کې رامنځته کیږي. څېړونکي وایي که چېرې په دې سیمو کې د پولیو په ناروغۍ بری ترلاسه نه شو، نو دغه سیمه بیا د جنګونو او د پولیو په وجه د ګوډانو په نوم یادول کیږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا راډیو او ټی وی.
د دیوا قدرمن اوریدونکو زو خپل ونیز خبرونه ولوري تل د واشنگتن تر خبر چې کوربه رحمان بنری دی، او د دې ونی موضوع هم د کشمیر او پاکستان ترمنځ دغه ستونزه دغه مسلې باندې دی چې په کشمیر کې یو خبریاله هم پرې غږېدلې ده چې هلته څه حالت اوس روان دی، خپل د سترګو لیدلې حال یې هم پکې بیان کړی دی. تاسو ته وړاندې کوو.
ستوري مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ډی سی نظر رحمان بنرایم. د اټمی وسلو لرونکو دوه غلیم هیوادونو هندوستان او پاکستان پوځي مشرانو که څه هم ویلي دي چې که حمله وشوه نو یاد لرونکی ځواب به ورکوي، خو د دغه هیوادونو حکومتي مشران د تازه تاوتریخوالي د حل کولو یوازې لار په سفارتکارۍ کې ویني. څړونکي وایي تازه تاوتریخوالي نه یوازې دا دغه هیوادونو ولسونه فکر بند کړي، بلکې ځنی نړیوالو هم د پاکستان او هندوستان مشرانو ته د زغم نه د کار اخستلو خواست کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې سنوي خبر نه ده. د تازه تاوتریخوالي علت هم کشمیر دی. نن په دې خبرونه کې د پاکستان او هندوستان د ولکې لاندې د کشمیر په رغبې تاریخي پسمنظر د خبرو اترو ترڅنګ دا هم څېړنه کوو چې دا وخت د پاکستان او هندوستان په نړیوال کچ سفارتي توله برابر ده که نه. په دې موضوع پر څېړونکو سره خبر کوو، خو تر ټولو د مخه را سره په نوې دلی کې د وایس اف امریکا خبریاله ریتل جوشي ملګری کیږي. ریتل جوشي، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
ریتل جوشی تو سرنگر تا لاڑے خپل د سولی د هلتا.
دیکھیے رحمان، اگر آپ شری نگر میں حالات کی بات کریں تو اس وقت شری نگر کی حالات کو خبر کوئی نو دا وقت ټول عوام دي
زه د کشمیر او زه دا وقت د کشمیر د عوام خبر کوم. هغه ته په شروع کې نه معلومېدل چې څه شوی دي، ځکه چې د بارتي حکومت له خوا دا فیصله ناڅاپه وشوله او د دې وروسته په خلکو کې ډیره غوسه وه. لیکن که په بل اړخ ته موږ د حکومت لوري ته وګورو نو دا صفه ښکاري چې دا فیصله شوې ده او په دریو برخو کې کشمیر وشو شوی دی. د دې نه علاوه دا څه ښکاري چې خلک به دا فیصله زر ونه مني. هغوی خپله غوسه ښیي، دوکانونه بند دي، بازارونه بند دي، سکولونه بند دي، حالانکه حکومت د خپل لخوا د میډل او پرایمري سکولونو پرانستل کړي دي او اوس لږه شیبه وړاندې موږ ته خبر ترلاسه شوی دی چې اوس په هایر سیکنډري سکولونه هم پرانستل کیږي. لیکن تاسو به ډېر ماشومان په کلاسونو کې ونه وینئ. همدغه رنګ که تاسو د بازارونو او دوکانونو خبره کوئ نو تاسو به یوازې د دوایانو دوکانونه خلاص ووینئ، سرکاري دفترونه، لیکن هلته هم حاضري کمه ده. تاسو به په سړک د امنیت خلک زیات
ووینئ. د مسلاتو د بندیدو ساسراتي په خلکو باندې څه لیدل کیږي؟
ډیر زیات مشکلات دي. تاسو خپل پوهیدئ شئ رحمان چې د 15 او 60 ورځو پورې یو ټلیفون کرخه هم کار نه کوله. که دا موبایل وي او که ځمکنی ټلیفون او یا که تاسو د انټرنیټ په ذریعه د چا سره خبره کول غواړئ یا ایمیل کول غواړئ دا هم نه کیږي. ډیر ځله خو موږ دا هم وکتل چې په یوه محله یا مالت کې اوسیدونکي دوه رونه دي، نو هغوی خپلو کې په ټلیفونونو خبرې هم نه شي کولی تر څو یو بل سره مخامخ ونه ویني. خلک لرې پرتو خپلوانو سره رابطې نه شي کولی، خلک ډېرې ضروري خبرې نه شي کولی. نو په یو شکل کې په سرینگر کې ټولې رابطې ودریدلې دي.
په هندوستان کې د وزیر اعظم نریندر مودي د فیصلې په اړه د ولس رائے څه ده؟
و ګورئ دا سینه د چهار لوري تبه تاسو د دې فیصله مخالفت کوونکی ویني. ډیر داسې خلک شته چې د دې فیصله حمایت کوي. کوم جمو او کشمیر ته د یو ریاست په توګه وګورو چې وړاندې وو، نو د جمو او لداخ لخوا ډیرو خلکو د دې فیصله حمایت کوونکی هم په نظر راغلل. لیکن که تاسو د کشمیر علاقې خبره کوي، سرینګر یا د شاوخوا علاقې، نو هلته دا شی خلکو نه دی خوښ کړی او دا فیصله د هغوی د پوښتنې نه بغیر شوې ده. دې ته چې وکتل شي نو ناراضګي ډیره لیدل کیږي.
ریت الجوشی، بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ
رحمان. اوس خبر کو په واشنگتن ڈی سی کې د ډیو د خبريال صداقت جان سره. صداقت جان سره، پاکستان خو ته په دې مسله تازه سره روان دي او نور کوم هیوادونه دي چې د پاکستان د دریس تایید کوي؟
کله راشي چې هندوستان د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړي دی په پاکستان کې په حکومتي او ولسی کچا سخت عکس العمل خودلې کیږي. نن هم وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه روانه وه او چې په د کشمیر په مسله پکې خبرې کېدلې. د جمعې په ورځ کام ته وینا کې عمران خان کشمیر سره یووالی بیا وښودلو او وی ویل چې پاکستان به په خپل وس کې د کشمیر هر قسمه مدد کوي. د جمعې په ورځ د رویټرز خبری ادارې تر مخه په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي شاوخوا 3000 فعالانو د هندوستان خلاف مظاهره وکړه او د کشمیر د خپلواکۍ د ختمولو د پاره د نوي دلی د اقدام غندنه وکړه. مظاهره کوونکو روایتي نارې پورته کولې چې ګنې کشمیر بنے گا پاکستان، یعنی کشمیر به د پاکستان برخه جوړیږي. د احتجاج کوونکو د پاکستان او کشمیر بیرغونه پورته کړي وو. د هندوستان پر ضد مظاهره کوونکي مظاهره کې برخه اخیستونکي محمد اشرف وویل چې د پاکستان موجوده مشرانو ته پکار دي چې د کشمیر په مسله په نړیواله کچه پورته کړي، د هندوستان خلاف خپل غږونه پورته کړي، په نړیواله کچه پورته کړي، او که چیرې داسې نه کوي نو بله لار د جهاد د حکومت د بیا د جهاد بندوبست وکړي. چین ویلي د کشمیر په اړه د هندوستان په فیصله سخت تشویش لري. د جمعې په ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په بیړنۍ توګه د چین سفر وکړو او د چین خپل هم منصب وانګ یی سره د کشمیر په موضوع خبرې وکړې. د وانګ یی سره د شاه محمود قریشي د خبرو وروسته د چین خارجه وزارت په یو بیان کې وویل چین په کشمیر کې د اړیګړی او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخت تشویش لري. د چین خارجه وزارت وویل د پاکستان قانوني حقوقو د تحفظ په لړ کې به د پاکستان کلک ملاتړ کوي. چین ویل پاکستان او هندوستان دواړه د چین ملګري هیوادونه دي او په دواړو غږ کوي چې په کامی پرمختګ او په جنوبی ایشیا کې په امن توجه وکړي. د چین خارجه وزارت دا هم وویل چې د کشمیر په مسله دی په ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو کې حل کړی شي. او شاه محمود قریشي وویل د چین د دریز نه خوشاله دی او چین یو وار بیا ثابته کړه چې د پاکستان اعتباري ملګری دی. بلخوا هندوستان ویلي پاکستان د کشمیر په اړه د نوي دلی د ګامونو په نتیجه کې وارخطا شوی دی. د هندوستان د خارجه وزارت ترجمان راویش کمار ویل پاکستان محسوسوي چې په کشمیر کې ترقی او د کشمیر ورځ خیر خیګړې به د پاکستان دپاره په کشمیر کې د ترګرۍ د ملاتړ دپاره جواز ختم کړی دی. راویش کمار د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل وخت راغلی چې پاکستان حقیقت ومني او د نورو ملکونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي.
ډېر مهرباني صداقت جان صاحب. اوس ما سره میلمانه راغلي دي سلنکاران نفیس ټکر صاحب په سټوډیو کې راسره میلمه شوی دی. نفیس ټکر صاحب، سلیم شاه.
سلیم شاه په خیر.
ډېر مهرباني. او ما سره دا وخت دویم میلمه دی د سکایپ د لارې په واشنگټن ڈی سی کې د ڈان ورځپاڼې نمائنده انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
آپ کو بھی سلیم شاہ جی،
بہت شکریہ. انور اقبال صاحب، پاکستان کی جانب سے تند و تیز بیانات تو آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن کے خطبوں میں یا ٹیلی ویژن کے
انور اقبال صاحب تند و تیز بیان میں خو دہر
لگتا یہ ہے کہ واحد آپشن جو ہے پاکستان کے پاس یا ہندوستان کے پاس وہ ڈپلومیسی ہے. دنیا میں
پدی لڑکی دا ٹولو کوشش دا رہی چھے امریکہ یہ سنگ دو جانب یا جس کے ساتھ کرا ہوتا ہے ان کی جیتوں کی ہے. اس معاملے میں امریکہ کہاں کھڑا ہے؟
دیکھیں، دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس ڈپلومیسی نہیں. ہندوستان نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا،
رومبه خبره دادا چې هندستان چې څه کول هغه وکړه د پاکستان سره دوه لارې دي یا جګړه او یا ډیپلوماسي ښکارا خبره ده جګړه سم لار نه ده ځکه چې د جګړې په لار به د دوه ملکونو تباہی کی د دوه هیوادونو سره اټمی وسله ده او زما په خیال د پاکستان حکمرانان د جګړې لار نه خپلول غواړي دا وخت دا یو اوږده جګړه ده او تاسو ګوره چې د هند دغه ګام نه ورسته په واشنگتن کې واشنگتن پوسټ نیویارک ټایمز په ټی وی چینلو او تھنک ټینک کې د کشمیر د ولس سره همدردی خودل کی خلک د هند ګام غندي نو دا خبره باید پاکستان پر ځان پوه کړي او یو یوګدي سفارتي جګړې ته پاکستان باید ځان تیار وساتي
ډیپلوماټیک او پولیټیکل جنگ کې
او نور بل څه په ځمبا سوال پځې پاتې شو تاسو به صحیح وایئ چې د مظاهرې شوه دي په دې کې پاکستانیانو او پاکستان د اسپور مظاهرې کړې دي او په عمومي کچه په دې کې امریکایي نه لیدل کېده زما سوال یو ځل دی چې صدر امریکن ټرمپ کو نه انتظامیه چې دا بچته
امریکن انتظامیه یي حکومت کی پوزیشن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اسے
میں نے مظاہروں کی بات نہیں کی تھی میں نے میڈیا کی بات کی تھی تھنک ٹینکس کی بات کی تھی آپ ڈسکشن دیکھیں اس کے حوالے سے بات کی تھی امریکن انتظامیہ
ما دا مظاہرو خبر نہ دکڑی ما خو دا اخباروں او تھنک ٹینکس خبر کولا کتا سو گورے دا صدر ٹرمپ دا نریندرا مودی سره ملاقات نو ورستا نریندرا مودی ویل کہ مونگا سالیسی نہ کولو
لیکن اس کے باوجود بھی
لیکن د دې باوجود هم صدر ټرمپ دا خواهش ښکار کړی چې یو حاجت وي نو دې ورته تیار دي کتا سو هر څو ورته وای خو که پاکستان او هندستان د یو بل سره خبرې نه کوي او صدر ټرمپ د دواړو ملکونو مشرانو ته فون کوي او سره خبرې کوي نو د دې مطلب منځګړتوب جوړي
اچھا انور اقبال صاحب ان کشمیر کے معاملے میں خصوصی طور پر لوگ یونائیٹڈ نیشنز
انور اقبال سے بل تپوس پیدا دے چی دے کشمیر پہ معاملہ ملگر ملتوں نے چرتا اڈال دے کو ملگر ملتوں نے کی سکھ دچا سر دی
میرا نہیں خیال کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی مؤثر کردار ادا کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن وہی کہے گا جو
زما پہ خیال ملگر ملتوں نے پدی لڑکے سکوٹل گامون نے سپورٹ کر دا وخت لکه څنګه چې ټرمپ انتظامیه وایي چې دواړه ملکونه دي خپل خبره سم کړي یعنی هلته دې پر رسنیو باندې پابندۍ ختم کړي شي د بشري حقوقو سرغړونې دې ودرولې شي زما په خیال نه خو ملګري ملتونه او نه امریکا په ډاګه د چا مخالفت یا حمایت کولې شي
انور اقبال صاحب ایک
انور اقبال صاحب په واشنگتن ڈی سی کې خلک څه فکر کوي دلته خلک ویني چې جګړه کې دونکو دا جګړه کوم شي د چا په تاوان کې وي د چا په ګټه کې وي جگڑے پاکل پواشنجن کی سر آئے دا
نہیں ہونے چاہیے یا ہوگی تو کیسی ہوگی
ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ جنگ ہو
خارا خبر دا چی جگڑا سوک ہم نگواری لیکن ہم دا انہیں یو تنگ ٹینگ سٹیٹ فور پا کم کی چی پخوانی امریکائی اعلی چارواکی کار کوي هغوی د هغوی رپورټ وچه په جنوبی ایشیا کې د اټمی جګړې خطر ډیر زیات دی د رپورټ تر مخه دا جګړه کده پاکستان او هندستان کورانه مسله هم ده خو امریکا ل خپل یو پورا کردار ادا کول پکا
بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا تھینک یو بہت شکریہ نفیس صاحب من خود دہلی کې خبر اعلانو سره خبرې وشوي په واشنگتن کې مو وشوي سلنکارانو سره خبرې وکړي حقیقت کې دا کشمیر چې دی باندې لګ او زمګه اردن کپوې کوي چې دا کومه برخه رغبه په لحاظ سره دا چا سره دا او دا چا په کومه ځبکه زیاده قبضه دا سوک سوک واړي
ګوره دا سره چې د کشمیر کاغه پاکستان خواته او کو د هند خواته دا دوه هیوادونو په شمال کې راځي او بیا د پاکستان کشمیر چې کوم دی هغه غرب لور ته دی او د هندستان د انتظام لاندې چې کوم کشمیر دین هغه شرق غاړه ته راځي په مس کې یو پل دوی جوړ کړی د چاغې ته دوی تر اوسه پورې یو ټکی وي ایل او سی یعنی لائن آف کنټرول دا هغه سرحد دی چې لاوس هم ورته هغه بین المللي یا بین الاقوامي حیثیت نه دی ورکړی شوی د دې سرحد اوږدواله چې دی هغه د اوه سوه نواله تر د اتو سو پورې ښودل کېږي خو زیاتره خلک اوه سوه څلوېښت لیکي چې دا دومره کیلومیټره اوږد سرحد دی په دې کې دا سره چې د رغبې په حساب کې موږ وګورو نو هغه کشمیر چې د هندستان سره د اغل وې دي او هغه په یو دغه کې کوم موږ وګورو د جمو او کشمیر وې په جمو او کشمیر کې به درې سي دي لداخ ته ور کې پاره کې بیا کشمیر ویلی دا بیا پاره کې جمو هم دي نو دا درې وانه چې وزې شه د پاکستان د کشمیر نه ډیر زیات دی لکه زه به داسې ویم چې د هندوستان خوا ته چې کم کشمیر دی د هغې 14,000 کیلومیټر مربع کیلومیټر رقبه ده دغه شانتې د جمو بیا د هغې نه غټ دی 26,000 کیلومیټر مربع کیلومیټر رقبه ده او دغه شان که بیا موږ له داخ ته وګورو لداخ کې خلک لږ دي خو رقبه ډیره زیاته ده او هغه جوړیږي نږدې 16,000 کیلومیټر سکوئر دومره جوړیږي بیا که موږ دی خو پاکستان لور ته وګورو د پاکستان خوا ته چې کوم کشمیر دی د هغې رقبه 15,000 کیلومیټر مربع کیلومیټر ده خو بیا که تاسو وګورئ نو د هغې شمال طرف ته گلګت بلتستان دی نو گلګت بلتستان بیا د دې نه ډیر زیات غټ دی د هغوی 23,000 مربع کیلومیټر دغه جوړیږي خو آبادي کمه ده نو که موږ داسې وګورو اخوا آبادي هم ډیره ده او رغبه هم ډیره ده او دېخوا آبادي کمه ده او رغبه هم کمه ده او که خاص کر یو کشمیر د بل کشمیر سره دغه کو نو په هغه حساب که موږ وګورو نو د هند کشمیر بیا هم غټ جوړیږي که جمو او لداخ ته لر کړي نو هم د هند کشمیر غټ دی د پاکستانی کشمیر نه خو زه به دې کې تاسو ته یو ډیره دلچسپ خبرو کوم چې دلته په امریکا کې یو لیکوال دی بروس ریډ ورته وایي هغه اکثر د سویلی ایشیا دپاره د امریکې چې دا څومره پالیسیانې جوړیږي هغې کې د هغه خامخا یو څه رول وي څه برخې وي د صدر اوباما دور کې هم هغه دغه پالیسي جوړه کړې وه او هغه یو قسم له بنیاد کې ښودونکی و نو هغه په خپل کتاب کې وایي اوایډنګ ارمګیډن اوایډنګ ارمګیډن کې هغه وایي چې د کم کشمیر چې د پاکستان سره دی نو دا د پاکستان پښتنو آزاد کړی دی د هند نه او هغه وایي چې د پاکستان پښتنو د کشمیر ډیره برخه نیولې وه خو پاکستان بیا شل فیصده برخه چې ده نو هغه چین ته ورکړه په دغه کتاب کې هغه داسې وایي نو که موږ وګورو نو دېخوا اخوا آبادي چې ده د ټول کشمیر آبادي 12 میلیونه جوړیږي زه درې واړه سیمې یادوم جمو لداخ او کشمیر او دېخوا یوازې د پاکستان د کشمیر آبادي چې ده هغه 4 میلیونه جوړیږي او دغه شان کړه گلګت بلتستان ورسره یو ځای کړو 2 میلیونه جوړیږي
نفیس صاحب په پاکستان کې دا مسله چې ده د هندوستان په پرتله په مطبوعاتو کې چې موږ وینو هغه بل شاندا یعنی جذبات یو عنصر دے پکې هغه ډېر ښکار دے خلق مظاهره کوي خلق کواخونه کوي خلق وایي چې کشمیر ته جهاد لزو او خلکو په ځای توري مروخ کړي په پاکستان کې دا دومره جذباتیت چي دے دا د کشمیر په مسله د بنیادی لړ سره
ګوره دا سره چې بنوري صاحب د پاکستان خو جوړ شوی هم په دې حساب باندې او چې د هغه وخت مسلمانانو د اغوی د خیالو چې دوی د اکثریتی هندوانو سره په هندوستان کې په یو هندوستان کې نشي پاتې کېده نو غواړي چې ځان ته یو هیواد جوړ کړي او بیا چې کله تقسیم وشو نو تقسیم په دې بنیاد باندې و چې را کم ځای کې مسلمانان بعد دي زیات میجارټي دا غوي ده نو الته به آبا پاکستان سره یو ځای کېږي کشمیر هم هغه برخه وه کشمیر یوازې کشمیر کې اوس هم داسې نه چې دا ټول مسلمانان دي که موږ جمو لداخ او کشمیر یو ځای کړو نو په هغې کې د هر چا بل بل تناسب دی لکه په ټوله سیمه کې 80% مسلمانان دي دغه شانتې 28% پکې هندوان دي او دغه شانتې 1% پکې د لداخ سیمه کې چې کوم خلک اوسیږي نه دا بدستان دي نو که موږ په هغې حساب باندې وګورو نو میجارټي یا اکثریت خو په هندي کشمیر کې یا پاکستانی کشمیر دواړو کې د مسلمانانو خو هغه شانتې ونشو نو پاکستان اوس چې دی دا ځکه یو مسله جوړه کړې ده چې د پاکستان د پوز دپاره د پوزي اسټیبلشمنټ دپاره دا ډېره ضروري ده چې یو خو هغه د دوی په خیال باندې د پاکستان چې څومره که هغه سیاسي مشران دي که پوزي مشران دي نو دوی خو دا وایي چې دوی سره انصاف نه دی شوی د هند د تقسیم په وخت کې او چې هغه شی نه دی شوی نو د هغې دپاره دا دومره څه چې دي دا اوس په یو بل سیس کې هم بدل شوي دي او څېړونکي داسې وایي چې د کشمیر مسله چې ده نو هغه اوس د پوز د ژوندي پاتې کېدو دپاره یا دا چې کوم څومره دفاعي خرچې دي د دې د پاتې کېدو لپاره هم ډېره ضروري ده او بل لا چې د دې لپاره دا جذباتیت ځکه هم ډېر شوی دی چې که تاسو پام کړی وي نو که هغه د افغانستان جګړه وه که هغه د کشمیر مسله ده که هغه د مسلمانانو د کومې بل سیمې یا مسلې خبره ده فلسطین یا هر څه چې وي ندی کې مذهبي ګوندونه هم غواړي چې دغه سیس دې را مخ کې کی. زب مثال دا سور کم چې اکثر خلک په خپل پاکستان کې دغه دغه مسلې چې هغه په کشمیر کې کیږي یا په فلسطین کې کیږي ناغه نه ویني. مثال په تور باندې لکه هیومن رائټس کمیشن اوس ویلي چې په بلوچستان کې خلک غیبیږي، میڈیا ته ازادي نشته. خو هغه شی چې کم دی د پاکستان په میډیا کې بیان ښکاری او هغه شیزونه چې په کشمیر کې بیا کیږي نه هغه بیا ډېر زیات ښکاره کیږي. نو د دې شاته ستاسو خبرې له زر اعظم چې څوک شته چې هغه دې خبرو له هوا ورکوي او د خلکو جذبات په دې مسله کې ځان سره یو ځای کوي.
او تاسو په دې خبرو کې بل سوال زما ذهن ته راغی، تاسو د هغې ذکر وکړ لږ ډېر، ځکه دا سوال زه کوم چې د پاکستان چارواکي که پخوانیو که اوسنی دي اکثره اشارتن داسې وایي یا کله په واس کوم وایي د کشمیر مسله که په افغانستان کې څوک امن غواړي نو کشمیر مسله بحال کوي، کله که کشمیر مسله ژوندی وي افغانستان کې امن نشرات لري. دا ولې کوي داسې؟
ګوره دا سره چې دا خودی امریکا ته یو قسم له پیغام ورکوي او دا شی مخکې نو دا چې کله نه په افغانستان کې امریکا د پاکستان ضرورت احساس کړی دی نو دا هغه وخت نه دا مسله کیږي او یو قسم لا پاکستان غواړي چې دا د یو چپ په توګه باندې په میز باندې د امریکایانو سره کیږدي. چیرې که تاسو موږ له د کشمیر مسله حل کړي نو موږ به د افغانستان په مسله کې یا د افغانستان په سوله کې پاکستان رول ولوبوي. نو دا شی هم اوس شروع شوی دی. د کشمیر مسله پخوا د افغانستان سره
لکه
نه تړل کېده، دا اوس تر تیرو لسو کالو خبره ده چې دوی افغانستان او کشمیر یو بل سره یو ځای کوي. خو تاسو ته پام چې کله دا اوس دا خبره وشوه نو په هغې کې بیا د افغانستان حکومت هم سخت غبرګون وښوده او ځینو تنک ټینکس چې کوم دلته په واشنگټن کې دي دغه شانتې خلکو هم په سماجی چې کومې
ټولنیزې
رسنۍ دي په هغې باندې هم او پاکستان کې هم بیا داسې وویلو شو چې یاره پارلیمنټ کې دا خبره وشوه چې دا دواړه یو ځای کول نه دي په کار، کنه دا دواړه جدا جدا مسلې دي. خپله په پاکستان کې چې کوم پښتون ملت پاله ګوندونه دي هغوی هم د دې خبرې غندنه وکړه او دا شی چې کوم دی نو یو څه دغه کو خو رښتیا خبره داره چې په پاکستان کې دننه د اسټبلیشمنټ کې دی شي اوس هم دا یو سوچ وي چې ګینیاره د افغانستان په سر باندې دوی کولی شي چې امریکا مجبور کړي چې د کشمیر په مسله کې یو څه مدد د امریکا نه واخلي.
مهرباني. اوس خبرې کوو په واشنگټن ډی سی کې د ګلګت بلتستان څېړنیز مرکز صدر سنگه سرن سره. د هغه نه مو اول تپوس کړی چې د کشمیر د خپلواکۍ په ختمېدلو ستاسو غبرګون څه دی؟
ہم سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے ایتھنک گروپس ہیں، گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے، ڈوگرا ہیں، بکروال ہیں، گجر ہیں، ان کے لیے اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کیونکہ پچھلے 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر کا ایشو تھا اس کو ایک ایتھنک گروپ نے ہائی جیک کیا ہوا تھا اور وہ ایتھنک گروپ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ الائڈ تھا اور پاکستان اور وہ ایتھنک گروپ ہے وہ بالکل ایک پیج پر تھے اور انہوں نے باقی تمام جو اتنے گروپ ہیں ان کو برابری دینے کی بجائے ان کو بالکل ان کو ہر طرح کے دروازے بند کیے ہوئے تھے کہ وہ بھی اپنی آواز آگے لائیں اور بتائیں کہ مسئلہ کشمیر میں ہم کیا چاہتے ہیں. تو ایک طبقہ تھا جس میں آپ نے حریت کانفرنس کا نام سنا ہوگا یا کشمیر لابی ہے، یہ ایک طریقے سے اس نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو دوسرے ایتھنک گروپس ہیں جس میں گلگت بلتستان کے ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن.
آپ نے یہ کہا کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں اب کشمیر کا جو ایک تصرف ایک ہے ڈومینیشن ہے وہ ختم کی گئی ہے. لداخ کو بالکل الگ آئیڈینٹی دی گئی ہے، گلگت بلتستان کی اپنی آئیڈینٹی ہے. اب آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب کسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہم لوگ مشاورت کے لیے یا نیگوسیشن کے لیے تو صرف کشمیری ہمیں ریپرزینٹ نہیں کریں گے. یہ جو 70 سال میں ایک ہوا بنائی ہوئی تھی پاکستان نے کہ جب بھی کشمیر کے مدعے کو دنیا میں کہیں اٹھایا جائے تو حریت کانفرنس بیٹھے گی. حریت کانفرنس میں ایک زبان اور ایک مذہب کے لوگ ہیں جو کہ اپنی ٹوٹل آبادی ہے ریاست جموں کشمیر کا، اس کا علاقہ جو ہے کشمیر کا وہ 11% ہے لیکن اس نے 100% کی نمائندگی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا.
بہت شکریہ سنگے سرن، آپ تشریف لائے. تھینک یو. او اس وخت شبدې د ټولنیزو رسنیو علمگیر صاحب د کشمیر په مسله په سوشل میډیا ته ټول مهم سو داونه
مدیر صاحب د کشمیر حواله سره په پاکستان کې په سوشل میډیا ډیر زور په نظر راځي او تیر یوی اونۍ راهسه د ټوئیټر باندې پاکستانیانو لخوا سخت ټرندونه چلیدلی دا وخت هم هیشټیګ روډ ټو کشمیر او هیشټیګ بلاک ایئر راوټس فار انډیا دوام لري د کشمیر په موضوع یو څو ټوټونو ته مو پام راګرځوم د پاکستان حکومت پریس انفارمیشن ډپارټمنټ لخوا په ټوئیټر باندې لیکلی شوی وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته په واضح پیغام کې ویلي پاکستان د هند ولکې لاندې کشمیر اوسنی حال غندنه کوي او د کشمیریانو حق خود ارادیت ملاتړ کوي او ورسره کلک ودار دی د ټوئیټر یو پکاروونکی علی بلوچ د عمران خان تیر ورځې کام ته په وینا سره اشاره سره لیکي د عمران خان کام ته وینا بے مقصد وه عمران خان د خپل ټویټونو خلاصه وویل او د پاکستان دریزه بیا تکرار کړ چې پاکستان سره په کشمیر د هند د قبضې په جواب کې خالی د بدو ردو د ویلو نه علاوه بل کوملار نه د پاتې این آئی نیوز ایجنسی د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری حواله سره خپل یو ټویټ کې لیکلی بلاول بټو زرداری ویلي د پاکستان په سر کې تګلاره وا چې سرینګر به څنګه قبضه کوي خو د عمران خان د حریص طرز عمل او خراب تګلارې د لاسه اوس موږ سره پالیسی خالی دا پاتې را چې مظفر آباد به څنګه بچ ساتو خبریال پریتیک سنها د خپل ټویټر د لارې د بی بی سی خبری ادارې یوې ویډیو ته اشاره سره په طنز کې لیکي په کشمیر کې هر څه په معمول دي یو ډاکټر ویل د مریضانو درملنه په ټیک ډول نه کیږي او دوی د ژوند خطر دی امنیتی چارواکي راغلل او دغه ډاکټر یې گرفتار کړ او کشمیر کې بیا هر څه په معمول شول داو د دیونه د کشمیر په حواله سره مهم ټویټونه
هم داو د نړیوال پروګرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونه په ویبپاڼه www.voadevanews.com هم کتل شي اوس د نظر د پروګرام قربا رحمان بنری اخلم اجازه خپل خیال ساتي
صف امریکا جی ودا کډر مون اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو او وسه هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د اسمبلی نو غړو چې له قبایلی ضلعو څخه انتخاب شوی دی هغوی پرون د خپل د غړیتوب سوګند خسته او د غړو په اسمبلی کې په لومړی ورځ په کوم ستونزو باندې خبرې کړې دي زموږ خبريال حمید الله ورته کتنه کړې او ریدو ولیدو ته ستاسو پام راګرځو
صوبائی اسمبلی ته د خپل لمبنی راتک او د وینا په محل د شامل شو زلو زیاتره د اسمبلی غړو په خپل خپل حلقو کې د ترهګرینا د شوی زیانونو د تعلیم صحت او روزګار مسلې وړاندې کړې د ممند ضلع نثار ممند په خپل اوږد تقریر کې د ترهګرې په ستونزا بندو کامی شناختی کارډونو د افغانستان سره د ګورسل د پولي خلاصولو او نورو مهمه موضوعاتو باندې خبرې وکړې
د ممند ایجنسی د افغانستان سره یو بارډر لري الته انټرنیشنل روټ دی الته انټرنیشنل ګورسل بارډر دی ګورسل دی پکار دادا چې دغه پلو پېشي د سربې زما د علاقې د خلکو روزګار هم ملو چی او د سربې چې دی زما صوبې ته ریوینیو هم راشي
1 منټ اون دی
بلاکس لا کان کارټونو سلسله مسله چې دا او پسې لوکي د پاسپورت چې کم افیس دی دا د هل طلب دی پکار زما بلاک کارټونه کولو چی سپې هڅ روزګار نشم کولې هیڅ سفر نشم کولې ایون حاصلم نشم تلې
د غرنګ زیاتره نو انتخاب شو غړو د کشمیر په مسله هم د قبایلی ضلعو د خلکو سره تړلې روایتي خبرې وکړې د خبره وزیر اعلی محمود خان هم وکړه چې د پاکستان د ولکې لاندې آزاد کشمیر وروسته به اوس د هند د ولکې لاندې کشمیر هم د قبایلی خلک آزادۍ خو د بیا وویل چې د قبایلی ضلعو د خلکو د محرومو ختمولو لپاره به د نو انتخاب شو غړو سره پوره مرسته کوي
دا چې کوم الیکټډ ریپرزنټېټیو دلته راغلي ان شاء الله زه دا امید لرم د دوه چې دوه په دې اسمبلی کې خپل کردار ادا کوي قانون سازی کې بخپلې ساخلی او د خپل علاقې محروميان په بدل د ډیسکس کړي دوی صرف د دې کاز د بار د خلکو را لګري دي اولډي د دوه نمائندگان په نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې موجود وني او دا په تاریخ کې پاول د خیبر پښتونخوا یې شوې ده زه دې ټولو ته یو ځل بیا ویلکم ويم
د شمالي وزیرستان نه پښو غړو د غلام خان بارډر او د غرنګ د سویلي وزیرستان غړو د انګور اړې د سرحدي پولي د خلاصولو خبره وکړه. د پی کې یو سل پنځلسم خاجي محمد شعیب اویل حلقه یې د نوخار نواخلې تر وزیرستان پورې خوره ده او د تعلیم، صحت، سړکونو او روزګار مسلې پکې ډېرې دي.
په دومره جدید دور کې د علاقې کې د ابو محرومي ده سکولونه نه کنډرا جوړ شوي دي، ایجوکیشن بورا حال ده، د صحت حوالې سره چې خدای نخواسته یو مریض بیمار شي هسپتال راتلو کې درې ګنټې لګي او هر ځای چې کوم ده پریشانی ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د نهې په ورځ هر غړي، وزیر او عامو راغلو خلکو دا یو تاریخي ورځ بلله. خو د زنانو په محسوس نشست پاس شوي غړي نعیمه کشور اسمبلی ته وویل حکومت دې واضحه کړي چې د کامی وسیلو د ویش نوی ایوارډ یعنی تازه NFC به کله کوي چې د قبایلي ضلعو د تمامو چارو دپاره دوی په رڼا او رښتونې پنګه باندې باوري شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویوې ډیوه نیوز پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د بلوچستان وخت کلی ګلستان سیمه ولوري ته حالته د میډیکل یو کیمپ لګیدل شوې دی یا د درملنې لپاره یو کیمپ دی. خیمه کې کوم درملنې کیږي، کوم ټیسټونه کیږي، ازموینه کیږي، راځي چې تفصيلات یې واورو د نعمت الله سرحدي څخه. البته دغه کیمپونه د غیر دولتي موسسو لخوا لګیدل شوې دي.
د بلوچستان ایالت د قبایلي شخړو څخه زیات متاثر علاقه ګلستان کې د عالمي مرستندو ادارو په مرسته مفت طبي مرستو رسولو عمل پیل شوی دی. چې د حکومتي ادارې PPHI لخوا په دې لړ کې د ګلستان په قاسم باغ کې مفت طبي کیمپ ولګول شو. چې د PPHI د سیمې مشر داوود کاکړ په وینا په سیمه کې د مور او د کوشنی د شخصیت لپاره د مال نیوټریشن سره تړلې ناجوړیانو علاج لپاره دوی اقدامات کړي دي. په دغه مفت طبي کیمپ کې د ښځو علاج کوونکي یوې ډاکټرې وډیوا ته وویل چې امیدوار ښځې او کوشنی ته شیدې ورکوونکي منډې دلته د علاج لپاره ډېرې را روانې دي. که څه هم هغه قدرتي خوراک لکه د غوا شیدې، ترې میوې او سبزیانې ودې ته رسېږي، خو د متوازن خوراک د کمۍ له وجې په دوی کې ناجوړې ډېرې دي.
یو خو منډې هغه منډې راځي چې کوم کوشنی یې حامله شیزی، پریگننٹ شیزی، آغا مشترازی اور یو دسی شیزی اور دیر کمزور ای اور یو سو دسی شیزی مشترازی چو کشنائی پیدا سوئی اور آغا کشنائیم کمزور ای، آغا مور هم کمزور ای. مجھ واغو تا میڈیسن ارکو اور دا میڈیسن ساتھ ساتھ سرودی تا کاؤنسلنگ ہم کوو دا خلگو تا چی تای کم خوراک دا دل تا کلی دی کلی ماول کی چی دی فریش فروٹ تای دی تا شدی دی آغا ودی تا سولت ستا، لیکن دا خلق پا دیش ندی خبر چی مجھ خروت سنگا اور دا دی فائدے مشتا چش دی.
په کیمپ کې شریک یو ډاکټر رحیم کاکړ ویډیو ته بیا وویل چې د مال نیوټریشن د ناجوړي سره سره بلډ پریشر او دماغي ناجوړي کچ هم دلته ډیر زیات ده.
ښه ایکسپوژر دی او میډیسن چې کوم دلته مریضان ما دی او تقریبا 30 مریضان ما چې کړی دي، نو هر کیسه مریضان په دې کې ساده د معدې غستا، د بلډ پریشر غستا، د سالنډي غستا، دغه په والا باندې چې دی هغه میډیسن د مر سره اویلیبل دی غوړ کوم.
دا رسمه کې پر ډېر لري منطقه باندې نږدې اسپیټال وجود نه لري. په ګلستان کې څکم اسپیټال دی هغه د قبایلی شخړو له عمله ننېدل دي او حکومت په دې لوري پام نه ور اړوي. د مکمای PPHI ځای مشران هم دا خبره کوي چې په دغه رنګ سیمو کې د دغه رنګ میډیکل کیمپونو لګول مقصد هم دا دی چې عادي خلکو ته طبي مرستې ورورسوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وی، چمن.
ګرمانو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې زو د یو پښتانه جنرال د ژوند په اړه چې کالو خان نومیږي، د یوسفزیو جنګیالی او نومیالی جنرال و چې د ازادۍ جګړه کړی ده، د هغه مقبره ثوابی ته نزدې جوړه کړل شوې ده. ریاض حسین ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په ثوابې ضلعه کې د پښتنو ستر مشر او نامتو اتل کالو خان مقبره د تحصیل حکومت لخوا جوړه کړې شوه، او 1500 کاله وړاندې د یوسفزی قبیلې دا جرنیل کالو خان مقبره په ګمنامه کې تللې وه. خو اوس د ثوابې ضلع تحصیل رزل ناظم ملک غلام حقانی په مرسته بیا راښکاره شوه. ملک غلام حقانی وایي هغوی د خپل قام سره دا وعده کړې وه چې د یوسفزی قبیلې دا اتل به قام ته راښکاره کوي.
کلاس انگلش کتاب کې مدبان یو مضمون لیکلی وو، او دې پاغي مضمون کې یو ډاکو راهزن شوکړیو. بیا جاوید اقبال صاحب دې لخواور صاحب دې زموږ نور مشرانو په مشرۍ کې مونږ یو سیمینار وکړ په ثوابه کې په حقانی لیبرری کې. پس هغه کې ما اعلان کړو هغه سیمینار کې چې دا زموږ دومره لوی صفه سالارو د یوسفزو ډېر لوی لیډر پاتې او بادشاہ پښتونخوا پاتې، نو دا داغه مزار اعلان ما په هغه کې کچھ ان شاء الله چې دا مزار به زه جوړوم. نو مونږ نن هغه خپل وعده چې کوم کال یو نیم کال مخکې مونږ په سیمینار کې کړی و هغه مونږ پورا کړل.
د ثوابه ضلع په جنلی سړک پرته کالو ډېرې اوس هم د ملک کالو خان یاد تازه کوي، او د تاریخ ماهرین وایي چې په 14مه صدی عیسوي کې کله چې بعد افغانستان نه هند ته قامی مشران تلل، نو په کالو ډېرې کې به دمه کوله، او هم په دغه سیمه کې د یوسفزو ستر سالار کالو خان د خپل ژوند شپې سبا کولې، او 1500 کاله وړاندې په کالو ډېرې کې دفن دي. د هند نه واخله تر کندهار پورې اثر لرونکي د یوسفزو قبیلې دا اتل کالو خان په کال 1500 کې مغول بادشاه جلال الدین اکبر او د هغوی پوځ ته شکست ورکړی وو. د اکبر بادشاه 3000 پوځ د راجا بیربل په مشرۍ کې د مردان ضلع په رستم سیمه ملندرې کې د بیلات سره مخ شوی وو. په دې حقله نوموړی تاریخدان فرهاد خاور وایي د پښتنو دا جرنیل د 1500 کالو راهسې د پښتون قام نه پټ وو.
دغه وخت چې کوم اکبر راغی، نو اکبر زموږ په 1583 کې په دې خوره باندې حمله وکړه او دا خوره قبضه کړه، او د مغولو خلاف یو ډېر لوی اوږد تاریخي جنگ آغاز شو. دا جنگ تقریبا 8 کاله مسلسل چلیدلی دی، او په دې کې دا آخري مقابله په 1584 کې زموږ په سوزم کې په ملندرې کې وشوه، او دا یو داسې جنگ وو چې دا د پښتنو د پکا آخري جنگ وو، فیصله چون جنگ وشو. په دې کې 3000 نه زیات مغل فوج سره د سورنسو کمانډرانو چې پکې راجا بیربل هم شامل وو قتل شو.
کالو خان په کال 1501 کم دیرشم کې زیږیدلی وو، او په کال 1400 کې یې هم د ثوابې ضلع په کالو ډېرې کې ساور کړی وه. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
دیوا قدر منو لیدونکو او بيدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل، او د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه د بیروز خان صاحب سره اوري. او نن به کوم موضوع چې وي هغه به هم د پښتنو په دود او دستور او په کلتور باندې وي. د پښتنو کوم ناوړه دودونه دي او کوم ښه دودونه دي چې تر اوسه پرې دوام لري، په همدې بستا سره وغږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په ټلیفون له لارې په دغه خپرونه کې برخه ولرئ. زه ستاسو کوربانه منزه شهید، او د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ، سره د دې خپرونې پروډیوسرې ماور چلی. تاسو ته خپل اجازه، او تاسو په لویه لاس پروسه لوړه او آباده اوسئ.